در برنامه بعدی رادیو آزادی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
عباس صاحب ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې مو د افغانستان د سورې په اړه د نړیوالو له هڅو خبرو په دې اړه د پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د ځانګړي استازي د نویو هلو ځلو په اړه به هم تر خبرونو وروسته واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره په ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 20 غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژد افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلی چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د ومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړي او ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویست انډیز لوبډلې ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. د مالدوا دیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د صدر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدوا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدوا د دیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې دیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واکه لرې شي. په مالدوا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدوا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له څو اونیو راهیسې سیاسي کړکیچ پیدا کړی. د ډیموکرات ګوند مشر پرون وویل چې د داسې کړکیچ د مخنیوي لپاره چې حتی تشدد پکې پیچېدلی شي له واکه لرې کیږي. د جون په 8مه نیټه د مالدوا د سوسیالیست ګوند او د اروپایي اتحادیې د پلویانو د ګوند ترمنځ د ائتلاف موافقه د مالدوا د زیاتو سیاستوالو او خلکو لپاره د حیرانتیا وړ وه. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشت کې سقوط وکړ او 24 تنه پکې ووژل شول د تالند یو برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15مه نیټه د ماسکو په شیری میتیتو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوی و چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیې عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. دا و خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان، پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د ووم ځل لپاره د سوري خبرو تکشینی. بلور ته د افغانستان دننه جګړې سخته شوې دي. د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې عملیات شوي.
درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې د ښه نیت لپاره د طالبانو په سلګونو زندانیان خوشي کوي. عام خلک دې ته اندېښمن دي.
د بیا زی ما غرو ته خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
یو ضمانت باید وجود ولري چې دا غکړنی بیا راتلونکي تکرار نشي او دا غکړنی باید ونه شي.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو او په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ووم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړ مورس د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو لزیاتې دو سره جرمني او چین یو اربیا را مخکې شوی ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکی خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د ووم کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږواره سره کتلې دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې ورستۍ موافقه ته نه دي رسیدلې. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل
We considered the US commitment to a political solution to be credible.
موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالي اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ناتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
Так څنګه چې نورو همکارانو د ټول د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغې جوړې او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جینیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلې دی. د چین جمهور رئیس کانفرنس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14 د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یاداشت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکاري پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یاداشت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د سر ریاسم او د هند د سر ریاسم د سرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبريال اصرار عالم محمد پرپور کې.
سرمشدی ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسمه ترهګري غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
There is finally a realization that the conflict in Afghanistan has no military solution.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشهید بین الافغان سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریکه ذمہواری ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسي او د افغانستان نشتې کاونډیانو هیوادونو د مثبت حالو زلو ستاینه کوي.
د پوزېټیو کنټریبیوشنز بینګ میډ بای چاینا، رشیا اند افغانستانز امیډیټ نیبرز.
بلخو افغان ولسمشر د شنګای همکاري سازمان پرونی سرمشریزي دا په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي.
له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د جون پر وشتما هر اړخیزه او رغنده مذاکرات لرم. زه د ټولو مشرانو مننه کوم چې په خپلو خبرو کې د افغان شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ، چې دا رنګ په صلح زموږ له ټولو متحدانو سره اړین نړیوال توافق رامنځته شي.
With all our partners on peace.
دا بل سال کې دا چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورنه ردوي او وایي چې په طالبانو لرونکو اثر د دې لپاره کاروي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې هغه قانونه ذمہوار وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي. پرون د شنګای همکاري سازمان سرمشریزي ته په خپل وینا کې نریندر مودی وویل
د دې خطر د مخنیوي لپاره باید ټول بشري قوتونه له خپلو شخصي ګټو تیر شي او یو موټی شي. باید هغه قانونه ذمہوار وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي، مالی او نور ملاتړ یې کوي.
یاد وی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فروری پر 14مه یو ځانمرګي برید لګ تر لګه څلور څلوېخت هندي عسکر وجل. د دې حملې ذمہواری پاکستان میشتي وسلوال ډلې جیش محمد ومنله. تر دې حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ خطه اهم وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې په دې خبرونه کې د ازادي واوریدونکو پروګرام لرو، خو د ازادي واوریدونکو پروګرام نه لرو. د غوړی اچار تفریح پروګرام دا تاسو ته خبرو، خو البته د ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه وړاندې په خبرونه کې لرو. اوس په خوست مخه کړو. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دې ولایت په مساخیرو ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو له لارې د وسلوالو طالبانو هغه درویشت کسیز ډله ونیوله چې غوښتل یې د یو ډله ییز برید له لارې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن پاکستانی دی او همدارنګه په دې عملیاتو کې و نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شویو وسلوالو څخه څو تنه یې د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخیلو ولسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زمونږ ملي وسلوال پوز کوم چې د سوردونه لري، یو د سورد دا دی چې د مساخیل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور به ته هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخیل ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلي، سندی کلي، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال والي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتی، خو و وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرجوبله زمونږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتی، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي. هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مقاومت کې اغه لمنځته
د خوست مرستيال ولی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوال مخالفین غوښتل په خوست ښار یو ډله ایز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولی د زمنګ وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې اغه ونه شکرل چې روژه کې زمنګ امنیت اخلال کړي.
کڅه هم په خوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرګ ژوبل د اړولو دعوا کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکی چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو مرګ ژوبل په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال بیان زبیر عارف ته جمعې پروسه سادی رډو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره په مسلسل ډول عملیات زیات کړي دي. له کابل د سادی رډو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د هرو څلیرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر څلیرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلیرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سوله ایزو خبرو له لارې حل کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن د افغانستان پا گرنو سیمو که د افغانیو پرزای پر بحرانیو اثارو در اکری ورکری پر ایلتونو او ده غرست د کرنیز و حاصلاتو پر دیری دو او بازار موندنی خبری کیشه. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. د خبرونه په ترڅ کې بعد د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړو. د خبرونه لمیل منو هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د سکایپ لاري لاسو د رډو سره ارتباط ونیسي او خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خبرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان کې داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په را ایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقه بدل شوی. کریستین ساينس مانیټور خبرونه د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلی. په مقاله کې راغلی د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او لدی چې هغه وخت خزی له نارینه پرته بهر نشو تللی، د هلکانو په جامه کې یو باردار خزه چې د دوی واری د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روختونه ورسوله. خزی د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریستین ساينس مانیټور لیکي فیروزه له هماغه وخت د باردار خزو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړی میرمنې رولا غنی سلاکار ده. د په 2003 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پروزلو بوخته و. د طالبانو تر پرزیدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وي او اوس دا شمیر 15000 کسانو ته رسیدلی. کریستین ساينس مانیټور لیکلی د زیږون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمیر په 100 کې له 1400 نه اوس 800 ته راښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانۍ شاګردی او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریستین ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقي ګو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریستین ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزه هڅې وي چې د قابلګانو خبرې د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنۍ شورا پرانستل شو.
او سجره ډو په منځنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران او امریکا ترمنځ په فارس خلیج کې کړکیچ ته اندیشنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون غشتنه وکړه چې د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لیږدولو کاروبار کاوه د حملې په اړه تحقیقات وشي. واشنگتن تور پوری کړی دی چې په دې حملې کې تهران لاس لري. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14 شوه ده. انټونیو ګوتیرش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حمله مسولیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لیږدولو او را لیږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج له زیاتېدو سره په یوه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ګوتیرش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمولو لپاره یو میکانیزم نه ویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د شکلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغې د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوټرش په فارس خلیج کې روانو سیاسي او امنیتی پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو شکلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوټرش غوښتنه ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوي وسی.
تاسو لا پیغامونو
کندهار ولایت څخه جمع خان دا پیغام پیژم په خبرو کې موالده د مشال علي په خبرو کې موالده چې د زابل کلیزل کې د افغانستان او پاکستان سرحد دی په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو غزن تر د افغانستان په خاورو کې تیروي انو یا په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کینې متنوري نو زما وکړه بانه ته دا وینا ده چې دا کارونه مخه وي ډیره د افسوس خبره ده د افغانانو نوم مبت سیستاسې د غوښتل خو د وطن غور نه شي کولی چې پاکستانیان یې هر څومره لنډې کړي په شو تاسې په خوشاله چې نور افغانان د وطن ننګه کوي تاسې د هغو مخ ته خلاصي هغو ته کینونه نه شي دا ستاسې لپاره ډیره د شرم خبره ده د شرم خبره ده ډیره د افسوس خبره ده د افغانیت په نامه د لپاره ډیره د افسوس د شرم خبره ده وسریا
ز احمدی د هلمند ولایت د قلعه بست سینو څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې مشته ډېر سخت توانونه راورسو تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی سوی مدارزیه هم کړې او سراج چې آیاتان هغه ویلې سروي هم کړې ده خو موږ د حکومت څخه غواړو چې مشته د کیور واچي او دغه رود مخنیوي وکړي چې تاسو زموږ ځخ ورکی او تر مسؤولو چارواکو ورسره ډیره مننه وکړه.
نما عبدالله د کندهار د تخصص سره په تماس کې ما چیرته او د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په وس کار کړی اما تر اوسه موږ مسات نه درا کړی نو تاسو ته هیله کوم چې دا پیغام پور کړی او د لوړ پر چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ل خبرو د خلکو سیره څنګه معلومه ولې شي؟ مثلا د غوس خبرې کوم زما سیره به څنګه وي؟ راځي ل خبرو د سیره د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې وور.
چیرونکو د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس د سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا سبشي بشخ په افریدو د هغوی د سیره ځانګړتیاوي پیژندل شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ چیرونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اوریدو د هغه کس چیره ترسیموي. چیرونکو وایي د دې چیرنې هدف دا دی چې د یو کس د خبرو کولو د طریقې لارې د هغه ظاهر یا چیره تر څه حد پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې چیرې ځانګړی ژغنوي او چیرونکو هم وایي چې دوی له دې لارې د چا چیرې اصل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د چیرې اصلي ځانګړتیا معلوم کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې چیرل شوی او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تارتیانه لري. د چیرونکو په وینا له دې سیستم څخه پر راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ځواک لغزنی لیکي لا طالبانو هیله کوم چې سوله وکړي نور د خپل هواد او خلک د پردیو د ګټو نه قرباني کوي. عبدالقیوم لغزنی د زلمی خلیلزاد د سولې پر هڅو شک څرګند کړي. قدیر تکین بیا لیکي زلمی خلیلزاد هر ځل د سفر لپاره دو سره ډیره خوشبینیش کار کړی ده خو د مذاکراتو پایله داسې بیا نه وي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي په مقر کې د امان الله خان قصر دوران دوله ګوښ سره مخامخ دی له حکومت څخه هیله کوي چې ځانګړي پاملرنه ورته وکړي د افغانستان حکومت په ورستیو کې د امان الله خان څو قصرونه په بیلابیلو ولایتو کې رغولي دي او دا مهمه ده چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د امان الله خان قصر ته هم پاملرنه وکړي ملاتیار لناوی څخلی کې د هلمند روغتیایي مسولینو غواړو چې د ناوی د روغتیایي کلینیک تشکیل زیات کړي ګل محمد سلام بیا لیکي په کندهار کې ازادي راډیو پر اف ام سمن اوریدل کیږي له تخنیکی برخې سره به دا موضوع شریک کړم نور الله کندهار لیکي افغانان باید نن لوبه آرام وکړي چې ژر ژر په کرکټ کې او نشي تازه خان سمسور لننګرهار لیکي هیله ده چې افغانان نن د کرکټ لوبه وګټي او رفیع الله له میوند څخه لیکي خدای دې د خیر سوله راولي اته بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علی رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا خبرې پرون وکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د ناروی له شارژ د افیر پیر البرت ایسا سره وکتل خلیل زاد په ټویټر کې لیکلی دی چې ناروی له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري او همداراز ناروی د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبی افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري د کرکټ په نړیوال جام کې نن بل لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ ده د دې جام په د سیالیو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد انګلستان د ویست انډیز لوبډلې ته په 8 وکټو مات ورکړه د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادو مشانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شول د تالند یو برېښنا له امله غورځېدلې وه او د مالدو ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سر ریاضم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان پر روانو حالاتو یو شمیر موضوعات لرو د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت کوي خو مخکې تر دې چې د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ د امنیتي ستونزو مسلې ته کتنه وکړو په غزنی کې د انتخاباتو په اړه هم یو مشکل شته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې له 119 مرکزونو د بندوالي یا د بندیدو خبر ورکړی دغه کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې پروس آزادي راډیو ته په کابل کې وویل د دغو مرکزونو د بندیدو عمده لامل ناامنی دی لدی سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړی فیروزه عزیزی له کابل راپور لري
په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې لپاره نه یوونه یوړي خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې له 240 مرکزونو څخه 119 مرکزونه یې بندي دا دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د مهال په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې 8 مرکزونه پرانیستي دي
از جامع 247 مرکز تاکنون 77
په غزنی ولایت کې درایور کونکو د نوملیکنې لپاره له 240 مرکزونو موږ یوازې د 80 مرکزونو پر پرانستلو وتوانیدو نور د بیلابیلو په ځانګړي توګه د نامنوي لامل پرانستل شوی نه دی موږ هیله من یو چې امنیتي بنسټونه په مشترکه همکاري وکړي شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي
مراکز بیشتر را باز بکنند.
د نامنه ترڅنګ ولسوالیو ته د حساس او غیر حساس مواد ورسته رسیدل او د کارکونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغو مرکزونو د بندېدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمي زیاتوي چې پرته له غزني ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره 50 مرکزونه تړلي دي. د غزني ولایت په ګډون په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په 13مه نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر 8مې نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزني ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف:
په ټول افغانستان کې تقریبا ډېر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد دي رسېدلي، نور تقریبا ټولو ځایونو ته رسېدلي. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي، موږ ورته ځان ژمن یو، که هغه د امنیت وي، که هغه د موادو د لېږد وي، او که هغه نور بعضې چارې وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 25,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغې پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړي چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
بل لور ته د غزني په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نشتې دوې اونۍ مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نښتې شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي، له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپورټ لري.
دا غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسی وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ له غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل لا څومودیت څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوي مور میزنه دولت
دا وایي دولت زموږ کورونه ولي هر ورځ یو دوه کس ولسی وګړي وژل کیږي، کښتونه متباسول، غواوی او مالونه ممړ کیږي، خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي، ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته دي. نن دا د زموږ د کلي دوه نفر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد، ښځه مې ټپي سوه، غوا مې مرداره سوه، ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني، هغه نه ولي، خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله، خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو، بریالي نه سو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د سولې په ارتباط یا له سولې سره یوه تړلې موضوع اخلو. د افغانستان د ولسمشر له لورې د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان په دې وروستیو کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یوه حده عملي شوی هم دی، بیلابیل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را ورسته چې د 800 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه، د جون پر 10مه یعنی دوشنبه د هرات له مرکزی زندان څخه 8 طالب بندیان خوشی شول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریښه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې لمې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو په لمې کې ویل شوي چې له 1800 تنه خوشې کېدونکو بندیانو څخه یوازې 216 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د لمې له مخې د جګړو په لیکو کې شکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه لمې وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخی او باګرام له زندانونو پیل سوه خوشمیرې نه ده یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت له بنده خوشې سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاباد جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده هفت تیر کړی تقریبا 1700 کس د طالبان له جملې څخه د بند خوشي کیږي چې یو تعداد خوشي شوي دي په دغه ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تاسو خوشي شوي دي.
خوش اغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشي کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشي کېدو فرمان ورکړي چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلي دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا زی ما غرو ته خیږي او بیا ما انتحار ما انفجار
بله په دې باندې د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاد اندخنی ولري خو د دې تر څنګه ک یو ضمانت به وجود ولري چې دا غکړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دا غکړنې به ونه شي خو ان شاء الله زمونږ دولت به دا ضمانت راخیسته چې راتلونکي به دوی داسې کړنې نه کوي.
لدی اندیشنو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه تاوده ساتلې دي نو ولسمشر ولې د طالبانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. د سیاسي چارو څېړونکو وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یو هڅه وبلل چې ولسمشر د کارته اړیست.
پرسپرم دغه مذاکرات کې خلیزات او طالبانو ترمنځ یو ګلیبیان دغه د بندیانو خوشی کېدل مثلا مطرح شو او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلک خوشی کې په داسې حال کې چې د نږدې ملګري د کار سره موافق نه دي د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلک خوشی کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسه نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار امریکایي پلاوی سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د می پر یو دیرشمه د افغانستان د سولې لپاره د خپل سفر د اووم پړاو په پیلولو سره ویلی وو چې دا ځل به یې له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل
یو دونه ویلې چې اب زنداني د افغانستان یو څوک دی هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړې وروغ سره مرسته کولای شي خو په مجموع کې دا دونه وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلي.
سید اکبر غوایی د محل 15 زره طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کرش میران نه دی یاد کړی. د افغانستان د محبسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې 2450 کسان د محل د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یاروایی له دې څخه 8498 تنه د کورنۍ او بهرنی امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تیروي چې د نوموړي په خبره سره د طالبانو په ګډون د بیلابیل وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. له دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وايي په وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې، یعنی له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر نهو زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشي سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي چې دا په غزنی کې هم داسې، په هلمند کې، په زابل کې، په بغلان کې، په کندوز کې بیګا شوی شي، او په غور کې هم داسې، په فاریاب کې دا شوي دي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي. تقریبا 9 عملیات شوي دي. او یو شی چې باید زه غواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوې ده. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو، د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی، په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو اووم پړاو پیلوي. په خپل خلیل زاد هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري، اوربند، او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوری له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوګو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وی په کورونو کې او کله کله خو خبر آن چړی او چټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خبرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. کرتو صاحب، کدی خوښوي پوښتنې په پیل کوم؟
ولنه څنګه چې خوښوي
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې وایي، ځان مې جمهوری ریاست ته کاندید کړی خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم، هیڅ نه پوهیږم چې څه وکم.
مټاکور لالا خپه کیږه ما، جوزه را ورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه له هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول، تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅ څوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه، زمانه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقی چې احساساتی شم.
خیر مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلی مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کینه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کا او تیر شه ورته. وزارت خو الله که په سترګو ترې نه وویني، کوم ریاست کې در کې هم ښه ده، او که ریاست نه در کوي یو مدیریت خو به در کړي.
دا بله پوښتنه زمونږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWX زایتوای لیکلی وایي، خارج کې ژوند کوم خو زړه مې ډیر تنګ دی، څه وکم چې خوشحاله شم؟
مخففو حرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه، خدای خبر د خارجیانو به څه حال وي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمره کلینه شینکۍ پوښتنه کړې